کاغذ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو اوریدونکو ستړي مشه ای زه انا شاباش نایم نن د پنځمه ورځ د اورید میاشتې تلي رښتما د اپریل دیار لسم سره برابر ده امریکا غاښنا رادیو خپل مخمنې خبرونه پیلې په فایل کې د مهمو خبرونو سرکې کیوري
جمهور رئیس ترامپ خپل د ملي امنیت سلاکار افغانستان ته دی د روسي نه پس طالبان هم د خبر رد کړي دا چې ګینه روسیا د طالبان سره مرسته کوي او امریکا په روسي تور لګول دي چې د اسد رژیم بې ځای ننګ کوي
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ وې د ملي امنیت سلاکار افغانستان ته لګي افغان حکومت وې چې امریکا افغانستان سره په خپل پالیسي بیا کتنه پیل کړي او د افغانستان امنیتي مقامات او نړیوالو قواو عمومي قومندان جنرال نیکلسن وې سکهال با په بشپړه توګه په ننګرهار کې د داعش ډله لمن زلاړ شي قدر مناوریدونکو دا او نور رپورټونه ورسته خبريږي او سرت ماتي ولا عبد د دې سات پوره خبرونه وي
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ وایي د ملي امنیت سلاکار جنرال هاربر ریمنډ مکماستر افغانستان ته لیږي چې د افغانستان او د ناټو د متحدینو سره په دې وغږیږي کې چې موږ په دغه هیواد کې څنګه پرمختګ کولای شو اغلی ترامپ د اعلان په سپینه مانه کې د ناټو د عمومي منشي یان سټولنبرګ سره په یو غټ خبري کانفرنس کې وکړ او همدارز هغه خبره بیا تکرار کړه چې متحده ایالات هغه اتحاد تعهد لري چې وخت به کار لکاره غوړېدلې بللې افغانستان ته د امریکا د ملي امنیت د مشاور د سفر او احتمالي امنیتي ارزونې په اړه د افغانستان د ملي امنیت د شورا وهله سرګنده شوې ده چې دا یو ښه عمل کېدای شي د همدې شورا ویان تواب غورځنګ آشنا تلویزیون ته وویل چې په جزئیاتو کې خبر نشي کولای خو امریکا به په راتلونکي کې هر ډول پلان کې د دواړو هیوادونو ګټو همکارۍ ته لومړیتوب ورکړي هغه وویل
او مکتبا میدواره یو چې دوی په د پالیسۍ د بیا کتنې په دې مرحله کې د افغانستان عمده اولویتونه د دواړو ملتونو د امنیت او ثبات د پاره په پام کې ونیسي بحثونه به په آینده کې البته انجامیږي چې د بحثونو تر انجام او صورت نیولو وروسته به جزئیات شریک کړي شي
په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال نیکلسن هم دغه پلاوی راتګ تایید کړی دی او ویلي دی چې دا به افغانستان لپاره د امریکا یو ګام وسیږي جنرال نیکلسن د په یو مرکه کې چې د امریکا غاښنا تلویزیون سره کړې ده د منی چې روسیا د طالبان سره مرسته کوي د جنرال نیکلسن مرکه به د شنبه پورې تاسو ته وړاندې کوو د پکتیا په احمد آباد ولسوالۍ کې د واده د مراسمو په یو موټر چاودنه شوې او د یوې کورنۍ څلور غړي پکې وژل شوې دي په وژل شوو کې دوه ښځې یو ماشوم او یو سړی هم شامل دی د پکتیا د امنی عامر سمنوال محمد ایوب وردګ امریکا غږ ته وویل چې پیښه نن ماسپښین 2:30 بجې د غړک په سیمه کې شوې ده هغه وویل چې پیښه کې د دغې کورنۍ یو بله ښځه هم ټپي شوې ده تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی د روسیې د فدراسیون روسته طالبان هم د دغه ډلې سره د روسیې د مرستو په اړه د یو شمیر افغان امنیتي چارواکو د پارلمان د غړو ادعاوې چې په افغانستان کې په سیمه ییزو رسنیو کې په پراخه توګه شوې دي رد کړې دي طالبانو رسنیو ته په یو استول شوي پیغام کې ویلي دي چې د تېرې مودې راهیسې ځینې کړۍ د رسنیو لارې دا ادعا کوي چې د روسیې هیواد د اسلامي امارت سره نظامي مرسته کوي اسلامي امارت دغه ادعاوې په کلکه ردوي د افغانستان په ختیځ کې د افغان فوج چارواکي وایي په ننګرهار کې د کمانډو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د اسلامي دولت یا د داعش د ډلې عمومي قاضي د دغه ډلې د روزنې دوه مسؤلین د حافظ سعید رور او لږه نور د داعش جنگیالي وجلې دي. په ختی زون کې د افغانستان د فوز د 201 سیلاب قلو اردو ویان ډګرمن شیرن اغا فقیری امریکا غکته ویل په ننګرهار ولایت کې د حمزه په نوم عملیاتو کې چې په افغان کمانډو لخوا پر مخ وړل کیږي د 1200 بهرنیو په ګډون سلور سلویخ داعشیان وژل شوي دي. متحده ایالات پر روسیه باندې دا تور لګی چې په سوریه ای ملکی وګړو د اسد د رژیم د کیمیاوي وسلو د استعمال په برخه کې په ناحقه د سوریه ننګه کوي. پرون د چهارشنبه په ورځ په روستیو شیبو کې ریکس ټیلرسن د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره د بند دروازو تر شا مجلس وکړو. تر هغې وروسته په ګډ خبري کانفرنس کې هم برخه واخیسته. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د خپل انتخاباتي کمپاین د یوې کړې ژمنې برعکس خبره کړې ده. هغه ویلیو چې د جمهور رئیس په توګه به هغه د کار په اوله ورځ د بیجنګ سره د راکړې ورکړې په پلان کې واردات کم کړي او چین به د پولي انحصار کوونکي په نوم متهم کړي. خو د چهارشنبه په ورځ د وال سټریټ جنرال سره په خبره کې هغه ویل چې هغه دا تصور خپل ځکه بدل کړی دی چې چین د څلوېښتو میاشتو راهیسې د خپلو یوان پیسې انحصار نه دی کړی. شمالي کوریا دولتي تلویزیون نن وویل چې د هیواد رهبر کیم جونګ اون د خاصو قواو د نظامي تمریناتو معاینه کړې ده. د کی آر ټي دولتي تلویزیون د کیم ځینې هغه عکسونه وښودل چې د نظامي قومندانانو سره لیدنه کوي او وروسته تمرینات هم ولیدل. د دې تمریناتو نیټه او موقعیت نه دی ښودل شوی. او وروسته خبر دا دی چې د سامسنګ شرکت نن پنجشنبه د خپل مشهور موبایل ګلکسي نوی ماډل اس اته بازار ته راوستو. د کله نه چې د نوټ ووم په نوم د موبایل سوځیدنه تیر کال کې وشوه او سخت پکې تاواني شو، نو دا د سامسنګ موبایل وروسته لوی نوی ماډل دی چې بازار ته وړاندې کیږي. تیر کال چې کله سامسنګ شرکت خپل نوټ و ډوله موبایلونه او آلې بیرته راټولې کړې، نو نږدې 5.5 میلیارد ډالر تاوان یې پکې وکړ. دا او د سیمې د نړۍ خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو نه واورېدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه اورئ.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو نه واورېدل. دا هم د روان خبرونه لومړی رپورت. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي د ملي امنیت سلاکار جنرال هربرت ریمن مکماستر افغانستان ته لیږي چې له افغانستان او د ناټو له متحدینو سره په دې وغږیږي چې موږ په هغه هیواد کې څرنګه پرمختګ کولی شو. ښاغلی ټرمپ دغه اعلان په سپینه ماڼۍ کې د ناټو د عمومي منشي یان سټولتنبرګ سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وکړی. هغه همداراز هغه خبره بیا تکرار کړه چې متحده ایالات هغه اتحاد ته تعهد لري چې یو وخت له کاره غورځېدلی بللی و. په موقع په هکله تفصیل ته په دغه رپورټ کې
په سپینه ماڼۍ کې د ناټو له عمومي منشي ینس ستولتنبرګ سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې جمهور رئیس ټرمپ دا ونه ویل چې د ملي امنیت سلاکار څه وخت افغانستان ته ځي او نه هم په دې حق لا نور جزئیات وړاندې کړل. خو د سپینې ماڼۍ یو جګپوړي چارواکي مطبوعاتو ته ویلي چې د ټرمپ حکومت په افغانستان کې خپل پلانونه له سره ارزوي. دغه چارواکي دا هم ندي ویلي چې د افغانستان په حق لا د امریکا د پلانونو ارزونه به کله بشپړه شي، خو دومره ویلي دي چې ټوله پریکړه د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په لاس کې ده. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال نیکلسن د فبروري په میاشت کې د متحده ایالاتو د سنا د مجلس د وسلوالو ځواکونو د جرګې په استماعي غونډه کې ویلي وو چې د افغانستان جګړه د رکود په حالت کې ده او د دې حالت بدلون زرګونو عسکرو ته اړتیا لري. ښاغلی ټرمپ په دغه خبري کانفرنس کې د ناټو د سازمان 18 کلن تاریخ وستایه.
د ناټو سازمان د نړیوالې سولې او امنیت لپاره د یو قوي مدافع په توګه پاتې شوی دی.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس ژمنه وکړه چې له غړو هیوادونو سره به په ګډه کار وکړي چې د ختیځ اوکراین د ناآرامۍ او د سوریې د غمیزې په شمول نړیوال امنیت ته پېښ ګواښونه له
منځه یوسي.
په دې کې د ناټو پیاوړي کول شامل دي، څو د نن ورځې پر امنیت، د مهاجرینو او ترهګرۍ په شمول په نورو ستونزو تمرکز وکړي.
ښاغلی ټرمپ د تیر په څیر د ناټو له غړو هیوادو وغوښتل چې خپلې مالی وعدې پوره کړي او د خپل کورنۍ او تولیداتو د وسنه بودیجه پر دفاعي چارو ولګوي.
If other countries pay their fair share
کنور هیوادونه پر متحده ایالاتو د تکی پر ځای خپل ونډ پر ځای کړي نو موږ بلا زیات ځواکمن او خوندي ووسو.
د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ وویل چې په 2014 کال کې یې د خپل وظیفې له اشغالولو وروسته د غړ هیوادونو لخوا عادلانه ونډه د هغه لپاره لومړیتوب لري.
In 2016
په 2014 کال کې په لومړي ځل په ټوله اروپا او کاناډا کې په دفاعي لګښت کې زیاتوالی راغلی دی. دا 3.8% یا زموږ د دفاع لپاره د 10 میلیارډ ډالرو زیاتوالی دی.
ښاغلی ستولتنبرګ وویل چې د غړو هیوادونو لخوا د خپلو ژمنو پوره کول په یو داسې وخت کې خورا اهمیت لري چې نړۍ اوس لا خطرناکه شوې ده. هغه د ټرمپ له دې خبرې سره موافقه وکړه چې دغه اتحاد باید د نړیوالې ترهګرۍ پر خلاف خپلې هڅې زیاتې کړي. تاج امین، د آشنا تلویزیون، امریکا غږ.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. افغان حکومت وایي چې امریکا افغانستان سره په خپله پالیسۍ بیا کتنه پیل کړې او د همدې ارزونې لپاره ټاکل شوی په نږدې ورځو کې افغان او امریکایي چارواکي سره ګډې غونډې وکړي. په موقع په دې اکړه له کابل د امریکا غږ آشنا راډیو د همکار اکرام شینواری را لېږلی رپورټ ده.
د افغان حکومت چارواکي وایي چې د افغان او امریکایي چارواکو په ګډو غونډه کې به د دواړو هیوادو ترمنځ د امنیتي مسلو په برخه کې د نوو موافقو په اړه خبرې وشي، چې په ترڅ کې به له امریکا سربیره د ناتو غړي هیوادونه هم افغانان سره د نوو مرستو ژمنې وکړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد دانی پتمر نن د ننګرهار په ولایت کې د سیلاب 201 کولی اردو په کمانډانۍ کې دغه کولی اردو منصوبینو ته په وینا کې ویل چې دا نوې همکاري به ډیره پراخه او قوي وي.
ډیر ژر به تاسو واورئ چې په خیر د افغانستان مشران د امریکای د مشرانو سره نږدې په خپل نوې همکاروي باندې موافقه وکړي. دا همکاري به ډېری جووري پراخ او ډېری قوي وي. البته دا یوازې به امریکایي د ټول ناتو هیوادونو او د حمایت قاطع د هیوادو د رهبری حمایت به هم وي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار دغه موافقو په سر د خبرو لپاره زیونه خود خو د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ تیر ورځ په سپینه ماڼۍ کې یو ګډ کانفرنس په وینا کې افغانستان ته د خپل ملي امنیت سلاکار جنرال هربرت ریمونټ مک ماستر د لیګلو اعلان کړی دی. تر اوسه دغه سفر نیټه نه ده اعلان شوی، خو د افغانستان د اجرایي ریاست د ویان مرسیال جاوید فیصل نن د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبر اعلان ته ویل چې د افغانستان په اړه د امریکا د حکومت د پالیسۍ بیا کتنه روانه ده.
موږ هیله مند یو چې په دغه بیا کتنه کې به زموږ د امریکا اړیکې تر دې یو ښه پړاو ته داخلي سي او زموږ همکاري به زیاته سي. پلان دی چې د همدې بیا کتنې په جریان کې د افغانستان او امریکې لوړ پوړي چارواکي له یو بل سره لیدنې کتنې ولري او پر دغه مسایلو باندې بحث وسي تر څو موږ یو نوی پړاو ته د همکاریو داخل سو.
د افغانستان د ملي والی حکومت چارواکو د دغه حکومت د کار د پیل په دوهمه ورځ د امریکا او ناتو سره دوه جلا امنیتي تړونونه لاسلیک کړل چې له امله د 2013 کال وروسته هم په افغانستان کې د امریکا او د ناتو ځواکونو پاتې کېدو ته لاره هواره شوه. تر اوسه لا د نوو موافقو په اړه ډېر څه رسنیو ته نه دي راوتلي، خو د افغانستان د چارو کارپوهان وایي چې افغان حکومت په امریکایي چارواکو سره په خپل هغه 4 کلن امنیتي پلان په تمویل هم خبرې وکړي چې له وړاندې د افغانستان د ملي امنیت شورا لخوا تصویب شوی دی. په دې پلان کې د امنیتي ادارو په ځانګړي ډول د ځانګړو ځواکونو شمېر زیاتول او تجهیز سربېره د هوایي ځواک پیاوړتیا ته ډېره پاملرنه شوې ده. د چارو شمېر کارپوهان افغانستان سره د امریکا مرستې ډېرې مهمې ګڼي او په دې باور دي چې په روان پسرلي کې د جګړو په پراخېدو سره به د امریکا او ناتو مرستې د افغان امنیتي ځواکونو ستونزو په کمېدو کې مرسته وکړي. په کابل کې د حساب په مشرۍ د ناتو د ځواکونو پخواني سلاکار امین الله حبیبي امریکا آشنا راډیو سره په خبرو کې د افغانستان په حق له د امریکا د پالیسۍ روان ارزونه مهمه وبلله او ویل چې دا ارزونه به د افغانستان په اړه د امریکا د نوې ادارې ستراتیژي روښانه کړي. خاغلی حبیبي په نوې پالیسۍ کې د بدلون یو مسله په افغانستان کې مشت امریکایي ځواکونو ته د جګړې په ډګر کې د واک ډیرولو خودل
احتمالاً به نیروهای بین المللی اختیارات بیشتری داده شوه که در جنگ جنگ به نیروهای افغان کمک وکنن.
خاغلی حبیبی ویل احتمالا باید نړیوال ځواکونه ته زیات احتیاط ورکړل شي تر څو په جګړه کې خلاص ملت باندې وجنګیږي، او یوازې ماموریت د تروریزم سره جګړه نه وي، بلکې افغان ځواکونو سره د جګړې په ډګر کې ملګرتیا هم په ماموریت کې شامله وي. خاغلی حبیبی وایي چې په افغانستان کې امنیتي حالت د اندېښنې وړ دی، او د جګړې په روان فصل کې د جګړې د لا پراخېدو په باب هم د امریکایي پوځیانو او هم نړیوالې ټولنې اندېښنې زیاتې شوې دي. د 2014 کال وروسته د امریکایي او ناتو ځواکونو څخه د جګړې په ډګر کې د ګډون واک اخیستل شوی، او دغو ځواکونو ماموریت افغان ځواکونو روزنې او سلام مشورې ورکولو پورې محدود شوی و. خو د امریکا پخوانی جمهور رئیس تیر کال خپلو ځواکونو ته د تروریزم په ضد عملیاتو کې د ګډون د واک تر څنګ په ځانګړو حالاتو کې افغان امنیتي ځواکونو سره د جګړې په ډګر کې په ځانګړي ډول د هوایي ملاتړ برابرولو په برخه کې د مرستو د رسولو واک ورزیات کړی و.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان امنیتي مقامات او نړیوالو قواو عمومي قومندان جنرال نیکلسن وی ساکل با پا بشپر توگه پا ننگرار که ده دایش دل لمنزل آره شی، او ده دایش پزد جگره با لدفعی حالت نوزی او تا هجومی عملیات با پایل شی. جنرال نیکلسن امریکا غاگ آشنا تلویزیون تا ویل چه پا افغانستان که ده دایش پولاند جگره امریکا تا دیره مهمه او لومړی توپ لري. د امریکا غاگ نه رحیم ګل څاروان د جنرال نیکلسن او نورو امنیتی مسئولینو سره په یو سفر کې د 201 سیلاب قولی اردو ته ورغله او دا رپورټ پی برابر کړی دی.
په ننګرهار کې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې زیاتیدونکو ګواښونو افغان لوړ پوړي امنیتي چارواکي او د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان اړ کړ چې د داعش په وړاندې د جګړې ارزونه وکړي. جنرال جان نیکلسن او افغان امنیتي چارواکي نن د 201 سیلاب قولی اردو ته لاړل تر څو د دې قولی اردو قومندانانو ته ووایي چې د داعش په وړاندې جګړه دولت او امریکایي ځواکونو ته مهمه ده، او دا ډله باید سکه له منځه لاړه شي. د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن د امریکا غږ آشنا تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د داعش په وړاندې جګړه امریکا ته لومړیتوب لري.
نن موږ د 201 سیلاب قولی اردو نه لیدنه وکړه، او په ننګرهار کې د داعش په وړاندې د جګړې ارزونه مو وکړه. ما او د ائتلاف ټولو غړو ته تایید سوی چې دا جګړه د ننګرهار خلکو او ټولو افغانانو ته څومره مهمه ده. دا جګړه د امریکا لپاره په مهم لومړیتوب کې ده، او دا جګړه د داعش په وړاندې زموږ په نړیوالو هڅو کې ده. موږ ژمن یو چې داعش په افغانستان کې هغسې مات کړو لکه په نورو ځایونو کې چې ماتې ته ژمن یو. موږ له افغان همکارانو سره یو ځای یو. موږ ژمن یو چې سږ کال دا دنده بشپړ
د ملي امنیت د شورا سلاکار حنیف اتمر بیا وویل چې داعش او نورې ترهګرې ډلې غواړي افغانستان خپل مرکز وګرځوي، خو هیڅ اجازه به ور نه کړي چې دا هیواد یې پټنځای شي.
رئیس صاحب جمهور امر و موږ ټولو ته دا دی، نه یوازې دا چې په میړانه به دفاع کوو، بلکې زموږ دویم هدف دا دی چې داعش بس هرومرو که د خدای رضا وه سل په سل به شکست ورکوو په افغانستان.
کاغلی اتمر وویل د طالبانو حقنی شبکې جنگی ماشین به ماتوي، او طالبان به له مجبوریت ته سولې ته کینوي.
موږ به هیڅکله د دوی سره صلح ونه غواړو، موږ به دوی و صلح ته مجبور کړو.
اتمر وویل ژر به له امریکا سره په نویو همکاریو موافقې وشي.
ډیر ژر به تاسو واورئ چې په خیر د افغانستان مشران د امریکې د مشرانو سره نږدې په خپلو نویو همکاریو باندې موافقه
وکړه. د ننګرهار چارواکو بیا له امنیتي مسولینو غوښتل چې د داعش تر څنګ په دغه ولایت کې طالبان هم وځپل شي. په دې ناستې کې دا هم وویل شول چې د تیر کال په اوږدو کې هر ورځ په منځنۍ کچه اتیا ملکي او نظامي وګړي وژل شوي او یا هم ټپي شوي دي. محلي چارواکي وایي داعش لا هم د ننګرهار په ځینو ولسوالیو کې شتون لري، او اوس په کونړ کې هم لیدل کیږي. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د افغانستان علما شورا نن په کابل کې د پاکستان د جمعیت علما اسلام د مشر مولوی فضل الرحمن څرګندونې وغندلې، او د افغانستان او روانو حالاتو په اړه د یوې شرعي فیصلې په موخه د پاکستان هیواد عالمانو ته د یوې علمي، دینی او مذهبي ناستې بلنه ورکړې. د دې شورا چارواکو وویل چې په دې ناسته کې به د افغانستان او اسلامي نړۍ علما ګډون ولري. په دې اړه پام وکړئ د خبریالې لیمی نیازی رالیږلي رپورټ ته.
د افغانستان د علماو سراسري شورا د پاکستان د جمعیت علما اسلام د ګوند مشر مولانا فضل رحمان روستي سرګندونه چې په افغانستان کې سوله د بهرنۍ ځواکونو لوټلو سره تړلې و وغندلې. مولانا فضل رحمان د پیښور په نوښار کې د خپل ګوند په سلمه کلیزه کې ویلي و چې افغانستان کې هغه وخت سوله راتلی شي چې بهرنۍ ځواکونه ترې ووځي. په وینا یې چې همدغو بهرنیو ځواکونو د طالبانو رژیم نسکور کړی دی. د افغانستان د علماو شورا نن د مولانا فضل رحمان د دغو سرګندونو ته تند غبرګون وښود. د دې شورا ویان مولوي محمد قاسم حلیمی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبري ناستې ته وویل د مولانا فضل رحمان دا لومړی ځل نه دی چې داسې زهرجنې او له حقیقت څخه لرې خبرې کوي. ښاغلي حلیمی زیاته کړه چې مولوي فضل رحمان کوم دیني او علمي اعتبار نه لري او دا څرګندونې د خپلو شخصي ګټو په موخه کړې دي. ښاغلي حلیمی وویل
موږ له ملا فضل رحمان نه پوښتنه کوو چې طالبانو خو په هیواد کې د خارجانو لستون څخه مخکې جنگ شروع کړی وو. همدارس ترې نه پوښتو چې امریکا د طالبانو حکومت له کوم ځای نه وواهه او ړنګ یې کړ. آیا پاکستان په خپله خاوره کې امریکا ته د 500 میلیون ډالر په مقابل کې اته هوایی اډې ورنه کړې؟ نو په هغه وخت کې د فضل رحمان او د ده په څیر استخباراتي او فرمایشي مفتیان چیرته وو؟
ښاغلي حلیمی د افغانستان د علماو شورا لخوا د یوې شرعي فیصلې په هکله د دواړو هیوادونو د علماو د یوې ناستې په اړه وویل
که فضل رحمان د افغانستان د روان حالت په اړه په رښتیا سره کومه شرعي فیصله غواړي نو د پاکستان واقعي او له خدایه ویریدونکي علما دي. د اسلامي نړۍ د مشهورو او جید علماو په ګډون د افغانستان د علماو سره په یو علمي دینی مذهبي مناقشه کې ګډون وکړي ترڅو د کتاب الله او سنت احکام مطابق شرعي حیثیت په ډاګه شي.
د افغانستان د علماو سراسري شورا وایي چې افغان علماو دا سرګندونې هر وخت غندلې دي او د داسې سرګندونو پر مخ یې تل خپل شرعي او اسلامي دریځ سرګند کړی دی. دیني عالمان هم په دې باور دي چې مولانا فضل رحمان د فتوا ورکولو اعتبار نه لري او دا سرګندونې د پاکستان هیواد په لارښوونه د هغوی په ګټه کړې دي. دیني عالم عزیز الله وایي چې پاکستان هیواد باید د بین الدول قوانینو په پام کې نیولو سره مولوي فضل رحمان ته دوسیه پرانیزي. هغه په دې اړه وویل
دولت پاکستان باید از مجاری قانون بین الدول
پاکستان حکومت باید د بین الدول او د اسلامي هیوادونو د نافذ قانون لمخه مولانا فضل الرحمن ته دوسیه پرانیزي او شکایت دې ترې وکړي چې هر ځلې زمونږ حیثیت او شخصیت چې له هر ډول اسلامي دیانت او خو شخصیت څخه برخمن یو ولې مونږ د داسې پاکستانی شخص تر خبرو لاندې راشو.
افغان حکومت هم د پاکستان د جمعیت علماء اسلام د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د دې خبرو په غبرګون کې ویلي و چې د پاکستان سیاسي او مذهبي مشران باید د داسې سرګندونو له مطرح کولو څخه ډډه وکړي ځکه دا د افغانستان په چارو کې لاسوهنه ګڼل کیږي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د چهارشنبه په ورځ په مسکو کې د ریکس ټیلرسن ولسمشر پوتین او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاروف ترمنځ له مجلس نه وروسته داسې معلومه شوله چې موجوده اختلاف نظر به د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوریې پر مسله دوام وکړي. په موقعې په دې هکله رپورټ ده.
متحده ایالات پر روسیې باندې دا تور رګوي چې پر سوریایي ملکي وګړو باندې د اسد د رژیم د کیمیاوي وسلو د برید په برخه کې په ناحقه د سوریې ننګه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره له خبرو نه وروسته وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور کچه ټیټه ده.
د امریکا او روسیې اړیکې په ډیره ټیټه کچه دي. د باور اندازه هم ټیټه ده. په کار ده چې د نړۍ دوه ستر اټومي قدرت لرونکي هیوادونه داسې اړیکې ونه لري.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم له دې سره موافقه وښوده چې د روسیې او امریکا اړیکې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په اداره کې لا ډېرې سړې شوې دي.
دا ممکنه ده چې سړی ووایي په کاري او نظامي کچا د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو انکشاف نه دی کړی بلکې لا نورې هم خرابې شوې دي.
د روسیې او امریکا ترمنځ جنجال د سوریې پر مسله باندې له پخوانه هم موجود و خو تیره اونۍ د اسد رژیم پر ملکیانو باندې کیمیاوي وسلې استعمال کړې. د دې په ځواب کې امریکا د سوریې پر یو هوایي ډګر د توغندیو برید وکړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوراف دا برید غیر قانوني وباله او ویل چې د امریکا د اعمالو اټکل نشي کېدلی
خو په دې خبره هم موافقه موجوده و چې د سوریې د رژیم له خوا نه به د کیمیاوي وسلو د استعمال پلټنې او تحقیقات وشي.
موږ د خپلو امریکایي ملګرو دا چمتووالی ولید چې د دې تحقیقاتو ملاتړ یې وکړ، او موږ پر ملګرو ملتو هم حساب کوو چې د خپلې اړوندې ادارې له لارې سمدلاسه په دې اړه خپل صلاحیت وکاروي.
روسیه د دې کیمیاوي وسلو د استعمال پله د سوریې پر یاغیانو ور اچوي چې هغوی زهرجن ګازونه استعمال کړي دي. روسیه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه پریکړه لیک پرون ویټو کړ چې دمشق محکوماوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وویل چې په سیمه کې د اسد د کورنۍ قدرت نور پای ته رسیږي، او روسیه دې ته وهڅوله چې د اسد د رژیم له ملاتړ نه لاس واخلي. خو تحلیل کوونکي وایي دا به داسې اقدام وي چې له روسیې نه توقع په دا اوس وخت کې نشي کېدلی.
دا کار د مسکو اثر او رسوخ له منځه وړي، نو ځکه به یې هغوی ونه مني، مګر دا چې تر دې هم ډېر مهم دلیل ولري.
اوس دا پوښتنه مطرح کیږي چې آیا د دې دواړو سترو قدرتونو ترمنځ د ښو اړیکو لپاره امکان شته دی او کنه.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د کندز خلک او په مخدره موادو معتاد وایي چې د دغه ښار په هر ځای کې مخدره مواد، هیروین او نور په اسانۍ سره پیدا کېدای شي. ګلرحیم نیازمن پاکله رپورټ راکوي.
په کندز کې په مخدره موادو معتاد کسان وایي چې که څوک وغواړي د دغه ښار په مختلفو برخو کې مخدره مواد، هیروین او الکول لرونکي څښاک په اسانه پیدا کولی شي. دوی ادعا کوي چې د مخدره موادو د ارزانۍ او په اسانۍ سره د پیدا کېدو له امله په ځوانانو کې د اعتیاد مشکل زیات شوی دی. خو د ځوانانو د چارو مسؤول عبدالغفور هوتک چې په ښار کې د مخدره موادو د خرڅلاو د مخنیوي په کمیسیون کې ګډون لري وایي چې په ښار کې د مخدره موادو د خرڅلاو د مخنیوي په خاطر دولتي چارواکو کمیسیون جوړ کړی او په پرچون ډول د مخدره موادو د خرڅلاو مخه به ونیسي. نوموړی زیاتوي چې د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې کمیسیون په ښار کې د مخدره موادو د خرڅلاو د مخنیوي عملیات د امنیتي، عدلي او قضایي ورګانونو له چارواکو سره په همغږۍ پیل کړی دي.
ولس لمن سره برسته کوي، دغه څوک چې کوډر ولا د کاروبار کې دا حمایتي کې بیرته په موږ تاوان، یعنی د دولت باندې تاوانوي چې پولیس راځي، نور ورګانونه راځي، نو څوک چې د موادو مخدر مبارزه لپاره کار کوي همغه راځي بیرته د خلکو نه حق غواړي او حق ورکوي او دا په آزاد ډول چې خرڅوي یو وزیري دلیل دی.
په نشه یي موادو روږد کسان بیا وایي چې نشه یي توکي د قندوز د ښار په بیلابیلو سیمو کې په آزادانه ډول پلورل کیږي، نو ځکه خلک په اسانۍ نشه یي توکو ته لاسرسی لري او همدا علت دی چې ورځ تر بلې د معتادو ځوانانو شمیر زیاتیږي. دغه روږد کسان چې د قندوز د معتادینو په 50 بستریز روغتون کې تر درملنې لاندې دي وایي چې د نشه یي توکو پلورونکي او قاچاق کوونکي له پولیسو سره لاس لري.
قندوز په ولایت کې ورسره و تلس جای دیور خدوار چې دار چې خرسيږي، نور ځوانانو هیله لرم چې دا دوا دا ورو دا پړو نو شي او خپل وطن ته خدمت وکي، خپل وطن رو ساتي نو ور
کوچا اوس کې خرسيږي، بالاسر کې خرسيږي، کیا دوري لاندې خرسيږي، قبرستان کې خرسيږي، مخل بازار کې دا کابل بندر کې خرسيږي، پولیس خلافکار لا سنسي 15 قدمه زی خلافکار خوشکیږي.
د قندوز د امنیه قماندانې یو تن مسول چارواکي محمد حنیف ناصری د خلکو دغه ادعا ردوي چې ګواکي پولیس د نشه یي توکو له پلورونکو قاچاق کوونکو سره لاس لري. هغه زیاتوي
کسای کې تر دغه مختلفه پولیسو کې دغه دوست شته باشن و ای ثابت شوه حتما مجازات خواهد شولن. و
کوم مستند راپور تر لاسه کړو په دې پوښو چې پولیس د نشه یي توکو له پلورونکو قاچاق کوونکو سره لاس ولري، هغه کې په هر مقام کې دوی به عدلی او قضایی ارګانونو ته وسپاري. په قندوز کې د معتادینو د 50 بستري روغتون مشر ډاکټر عبدالقدوس میاخیل وایي چې تیر کال دوی نږدې 400 تنه په مخدره توکو روږدي کسان له درملنې وروسته رخصت کړي دي.
کله چې موږ 100 روغت ولرو او 50 بستره شبخانه ولرو په هیڅ وجه باندې نشو کولای چې موږ ټول روغت کسان ته صحي خدمات رسولې دي، ولې چې موږ وړتیا ډیره ټیټه ده، 50 بستره او 100 مریضان د هیڅ تناسب نه لري.
په قندوز کې د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې ریاست چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې په نشه یي توکو د روغدو کسانو شمیر څه باندې 1500 تنو ته رسیږي چې له ډلې څخه 15% ښځې او ماشومان دي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
درنو اوریدونکو، روانه پښتو خبرونه په همدیزی پایته ورسیده. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه لا هم دوام لري، اوریدل مه هیروئ. که غواړئ چې خبرونه بیا هم په تکراری بڼه واورئ، د تلویزیون او د رادیو خبرونه کولای شئ چې پښتو ویب پاڼه باندې واورئ، همدارنګه د فیسبوک په پاڼه هم کولای شئ د تلویزیون خبرونه واورئ. د تازه معلوماتو لپاره، د نړۍ د رپورټونو او د خبرونو لاسته راوړلو لپاره امریکا غږ آشنا